වෂිංටන් ඩිසින ද වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා ජිව රේඩියෝදේ.
السلام علیکم د وی وی ڈی وی ریڈیو ډیر وختمنو او ریډونکو ستړي مشي په خیر راغلی. نن د ګولیا دوشنبه ورځ د اکتوبر 15مه ده چې د لړم میاشتې له دریمې سره برابر ده. وخت شوه دی په خبر کې د مازیګر شپږ په کابل کې د مازیګر 15 او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سهار 9 بجې په دې خبري خبرونه کې زفواد لامی ستاسو قربایم او اول هم پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته. ملګری ملتونه وایي د افغانستان د نیمه آبادۍ نه زیات یعنی 22 میلیونه او 8 لک کسان د سخت لوګي له خطرې سره مخامخ دي او نړیوال دي ورسره فوري امداد وکړي. د تحریک انصاف حکومت د تحریک لبیک پاکستان یا ټی ایل پی دینو غوښتنو ته غاړه کې خوده. د ټی ایل پی د څباندې درې نیم سوه نه زیات کسان له بنده خوشي شوي او وفاقي وزیر شیخ رشید ویلي چې حکومت پر ټی ایل پی سره وعدو باندې عمل کوي. او په سودان کې د حکومت پر ضد د پوز د کودتا رپورټونه ورکړل شوي. وزیر اعظم نظر بندې ایرپورټ بند شوی او خرطوم کې د امریکا سفارت فکرمندي خوده لیده. او سم پورا خبرونه. ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان نیمه آبادۍ د سخت لوګي سره مخامخ ده او هغه ملک کې بشري امداد ته ضرورت په ریکارډ کچه سیوا کیږي. ملګری ملتونه همداراز په نړیوالو غږ کړی چې د افغانستان سره د فوري مرستې وکړي. د ملګری ملتونو د خوراک نړیوال تنظیم یا دبليو اف پی ویلي چې د یو تازه څېړنیز رپورت تر مخه سر د نومبر میاشتې نه به افغانستان کې 22 میلیونه او 8 لک کسان د خوراک د سخت کمښت سره مخامخ وي. دبليو اف پی زیاتوي چې وچکالی یا قحطی، جنگونو، د کورونا عالمی وبا او د اقتصادي بحران له وجې د خلکو ژوند او خوراک ته د حقوق رسایي سخت اغیزمنه شوې ده. په دې حال کې سخت ژمی هم را روان دی او ځینې سیمو ته به د مرستو رسایي په آینده میاشتو کې هم مشکل وي. د یو بل خبر له مخې د طالبانو حکومت اعلان کړی چې خلکو ته د کار په بدل کې غنم تقسیموي او دا به هغه غنم وي چې د تیر حکومت په وخت کې د افغانستان په ستراتیژیکو ذخیرو کې ساتل شوی دی. طالبانو ځانته حکومت اعلان کړی خو تر اوسه یې د حکومتي کارکونکو تنخواګانې نه دي ورکړي. د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد ویلی چې حکومت به د تحریک لبیک پاکستان ډلې سره د اتوار یا یک شمې ورځې مذاکراتو کې په خپل وعده باندې عمل وکړي او چې کله عمران خان د سعودي عرب له دوري راستون شي نو دا مسله به د وفاقي کابینه په غونډه کې وڅېړل شي. یاد دی وی چې د پاکستان مرکزی حکومت د اتوار یا یک شمې په ورځ د درې نیم سونه زیات د ټی ایل پی یا تحریک لبیک کسان چې گرفتار شوي وو له بنده خوشی کړل او دا وعده یې هم وکړه چې د هغو د یو شمیرو نورو کسانو په وړاندې درد شوي کیسونه به د شروع تر ورځې پورې بیرته واخیستل شي. د تحریک انصاف حکومت پس له هغه دا ګام واخیست چې د ټی ایل پی ډلې پراخې مظاهرې وکړي. شیخ رشید دا هم وویل چې عمران خان سفر ته د تلو نه مخکې خپل وزیر ته ویلي وو چې اف بی آر دی د تحریک لبیک د مدرسو منجمد شوي اساسي بیرته خوشی کړي او هغې ډلې ته د اجازت ورکړي چې په نویو نامو دې مدرسې جوړې کړي. د بلوچستان اعلی وزیر میرجام کمال خان د خپل دندې استعفا کړې ده. گورنر سید ظهور آغا هغه منظوره کړې او کابینه هم تحلیل شوې ده. بل پلو د وزیر اعلی د نوي منصب د پاره میر عبدالقدوس د زنجو هم د بلوچستان اسمبلی د سپیکر له عہدې نه استعفا ورکړه. د جام کمال په وړاندې د بلوچستان اسمبلی کې د بی باورۍ تحریک وړاندې شوی وو چې د ګول یا دوشنبه په ورځ به رای اچونه کېدله. د بلوچستان عوامي ګوند ناراض غړي د اپوزيشن په ګډون د وزیر اعلی جام کمال څخه د استعفا غوښتنه کوله. په ټویټر کې په خپل پیغام کې جام کمال لیکلی چې د ډیر ترتیب شوی د سیاسي خندونو سره سره مخبل وخت او انرژي د ټول بلوچستان حکومتداري لپاره ځانګړي کړه. هغه زیاته کړې چې د بلوچستان عوامي ګوند ډي ام او او د بلوچستان عوامي ګوند خوابه دي ډله او د پاکستان تحریک انصاف په ګډون یو څو مسؤل خلک پر اټلونکو ورځو کې صوبې کې د هر ډول زیان ذمہ وار وبوي. دا وی وی ډي ودا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د پاره د بیړنیو مرستو ادارې یا یونیسف ویلي د کوویکس پروګرام د لارې امریکا پاکستان ته د کورونا ضد شپک دیرش لکه فایزر وکسینونو ورکړي او سویډن، ناروی او سویټزرلند ورته د استرازینیکا څلور لکه او درې نوي زره وکسینونو ورکړي دي. د یونیسف د پاکستان څنګه ویلي دغه وکسینونو به د یونیسف په مرسته نن د ګل یتوشمې پورز پاکستان ته ورسیږي. ادارې په ټویټر ویلي په تیرو شپږو میاشتو کې د کوویکس د لارې د یونیسف په مرسته پاکستان ته 3,00,000,000 وکسینونه رسیدلی دي. پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې په کوهستان سیمه کې د داسو ډیم په جوړولو مامور چینایي انجینرانو او ځایي کسانو باندې د برید نه څلور میاشتې وروسته د چین کمپنۍ ویلي په داسو ډیم بیرته کار روانوي. د ویو ای اردو څنګه د خبر تر مخه د چین کمپنۍ ویلي په داسو ډیم د کار د پاره به کارکونکو په پړاوونو کې راو بولی. او روسي خبردار چې په سودان کې د کودتا رپورټونه ورکړل شوی، وزیر اعظم عبد الله حمدوک په خپل کور کې نظر بند شوی او د هغه ملګرو ویلي چې د کودتا تر شا د پوز لاس دی. د سودان سرکار خرطوم کې د امریکا سفارت ویلي چې د ملکی حکومت پر وړاندې د سودان د پوز د اقداماتو په اړه چې کوم رپورټونه ورکړل شوی، امریکا سفارت یې سخت اندېښمن کړی دی. په بیان کې دا هم ویل شوی چې امریکا سفارت هغه ګامونه غندي چې سودان کې د جمهوریت پلور او بوري پروسه زیانمنه کوي. رائټرز خبری ادارې د ځایی ټلویزیون په حواله لیکلي چې نن د ګل یادوشنبه په سهار پوځیانو د سودان د وزیر اعظم په کور چاپه وهلي او د دې ترڅنګ د کابینې څلور وزیران یې هم گرفتار کړی دي. د سودان انټرنیشنل ایئرپورټ بند شوی او په انټرنیټ کې هم اخلال رامنځته شوی دی. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا دی وا خبری خبرونه ته وګورئ. د ملګری ملتونو د خوراک نړیواله ادارې دبليو اف پی د افغانستان د اقتصاد د ممکنه کمزوري کیدو خبرداري ورکړې ویلې دي چې تر بل میاشتې بعد دغه ملک نیم پنی ما خلک د خوراک د کموالي د خطر سره مخامخ شي. دبليو اف پی نن په 15 اکتوبر باندې په یو خبر شوی ریپورت کې ویلي دي چې د راتلونکي نومبر د میاشتې با 2.8 میلیونه کسان په افغانستان کې د سختي لوګي سره مخ شي. د دبليو اف پی د اندازې تر مخه افغانستان کې خوراک ته ضرورت لرونکي خلکو سره د مرستې لپاره دغه اداره 240 میلیونه امریکایي ډالرو ته هر میاشت ضرورت لري، چې دلته لږه 30 میلیونه ضرورتمندو کسانو ته پر روان جمی کې د خوراک مرستې برابرې کړي. په دې موضوع باندې تفصيلي ریپورت نوشروان کلندر راکړي.
د ملګرو ملتونو د خوراک د ادارې ورلد فود پروګرام چارواکو په خپل خبرداري کې ویلي که په فوري توګه د افغانستان سره مرسته ونه شوي نو د راتلونکي ژمي په موسم کې به نږدې 30 میلیونه خلک د لوګې سره مخ شي چې د ټولې آبادۍ د نیمې نه زیاته جوړیږي. د اف اے او ډایرکټر جنرال کیو یو ډونګ ویلي باید د افغانستان لپاره مرستې تیز کړي شي، وړاندې د دینه چې د هیواد یو لوی برخه د رابطو نه کټ شي او د ماشومانو، خزو او لوی عمر خلک په لوګه کې پاتې شي. مونږه د دې انتظار نشو کولی چې انساني بحران د سترګو په وړاندې ووینو. د خوراک نړیوال پروګرام انتظامی ډایرکټر ډیوډ بیاش له بیا ویلي چې د ژمي په دې موسم کې به د میلیونونو افغانانو سره د لوګي او یا بیا د هیواد په پرې خودو کې یو لاروي. کچری په مرستو کې فوري اضافه ونښو او مېشت بیا راجوندې نکړې شو نو د تباہي دور دوش میربه پیل شي او زمګ په لاسونو کې به تباہي وي. بیاس له زیاتوي چې لوګ زیاتیږي او ماشومان مري، خلک یوازې په وادو نشو غولولې، وادي په پیسو کې بدلول پکار دي. نړیلا د انساني بحران مخنیوي د پاره یو کې دل پکار دي کوم چې تیزه سره د کابو نوزي. د خوراک نړیوال ادارې پر رپورت کې ویل شوی دی چې د راتلونکي میاشتې نومبر نه د راتلونکي کال 2023 د مارچ پورې هر دویم افغان ته د پوری مرستو او د دوی د ژوند ضرورتونو تحفظ پکار دی چې د انساني تباہي مخنیوي وکړي شي. پر رپورت کې دا هم ویل شوی چې ملګری ملتونه دا څېړنه کوي چې وګوري په تیرو لسو کالو کې دا تر ټولو غټ نورین دی چې خلک به پکې د شدید خوراک د کمې سره مخ شي. نړیوال ادارې اوچا بیا خپل رپورت کې ویلي دي چې د ملکی حالاتو او غربت لوجې روان کال د پاسه شپږ لکه اووه اویا زرو خلکو هیواد یا کورونه پریښودي او نه هلکه اته دېر سره نور بیا هیواد ته بیرته راغلي دي. د دې تر څنګ لوی شمېر خلک په هیواد کې دننه محفوظو ځایونو ته انتقال شوي دي. اوچا خپل رپورت کې وایي هیواد ته ستون شوو خلکو کې د ایران نه نه لکه او شپږ ویشت زره او بل ګاونډي هیواد پاکستان نه دولس زره کسان او بیا نور شمېره د اروپایي هیوادونو نه بیرته افغانستان ته واپس شوي دي.
د وایس اف امریکا ډیوه خپرونه ده.
دا د وایس اف امریکا دی خبری خبرونه ده. د طالبانو حکومت په کابل کې د خوراک ممکنه بحران مخنیوي دولګي د کجیرا کمولو او خلکو د پاره د کار زمینی برابرولو په غرض یو پروګرام شروع کړی دی. د کم تر مخه بچي د سلويختو زرو کارکونکو ته د کار په بدل کې غنم ورکول کیږي. په افغانستان کې میشت کارپوهان د طالبانو د حکومت د دې فیصلې ستاینه کوي او وایي چې د سلويختو زرو کورنو سره خو د سره ځینې ضرورتونه پوره بشي، خود خلکو په مستقله توګه د معاش ګټلو او د راتلونکي معاشي بحران مخنیوي لپاره به دا کافي نه وي. د ډیوا خبريال عبدالرزاق په تفصيلي ریپورت راکړي.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي د دغه پروګرام لمخې به په روزانه حساب سره هر یو تن ته د کار په سر لس کیلو غنم ورکړي کیږي او د سره به سلوي خزرتنانو لپاره د روزګار زمينه برابر شي. په افغانستان کې د بشري حقوقو فعال برهان الدین سیرت او وایس اپ امریکا ډیونی واستوای چې د ډوډۍ ترڅنګ افغان لس نورو یو شمیر د امروزه استعمال شیانو ته هم اړتیا لري. دی وایي ځینې کورنۍ به وکړي شي چې د غنمو خرڅولو په بدل کې نور د خپل ضرورت سامان ترلاسه کړي.
د صحت مسله ډیره زیاته مهمه ده. ژمنی لباسونه ډیر زیات مهم دي. د ژمي د تیرول لپاره کورنۍ مجبور دي چې کافی مقدار لرګي د سون مواد په کور کې ولري. سمي ناروغي د درملنې لپاره یو مقدار پیسو ته اړتیا ده. دغه غنم چې مرسته کیږي دا د دې ټولو اړتیاو د پوره کولو لپاره بسنه نه کوي. کچې تم ځینې کورنۍ چې واړه فامیلونه لري دا غوي نه دا د غنمو مصرف اضافه کیږي، دا غنم په بازار کې دوی خرڅ کیږي، د ټولو مسایل لپاره بسنه نه کوي. اما هم دا غنم په داس سخت شرایطو کې چې مرسته کیږي دا یو ډیر لوی کار دی. خلک د یوې مړې ډوډۍ پسې لالهان ډول ګرځیدل، د یو مړې ډوډۍ پیدا کول په دې وخت کې یو لوی غنیمت دی.
د طالبانو لخوا د غغام په داسې حال کې اغسته شوی چې د مرګرو ملتونو عمومي سکتر په وینا د افغان وګړو سره د خوراک سنشتا روزګار نه لري او د حقونو تحفظ ورته نه دی ترلاسه، چې له عملی افغان وګړي د ملک نه په تیښته دي. د افغانستان ځی خبريال نقيبه تل وینا ده چې دا مهال افغان ولز د بیلابیلو معاشي ستونزو سره مخ دي چې له عملی خراب سر د ټولنې په مجموعي ژوند پریوزي. دی وایي د هواد نور وګړو لپاره د روزګار زمينه برابرول هم مهم دي.
دلته درې مهم مشکلات د خلکو په وړاندې مخته پراته دي چې یو بیکاری ده، بل غریبی ده او بل قیمتي ده. د غدرې ستر اساسي ستونزې دي چې خلک له بد اقتصادي ناورین او بحران سره مخ کړي دي. همدارنګ دلته د سوالګرو شمیر به درې غډیر شوی دی. هر کور ته هر ورځ سوالګر راځي او ټک ټک کی خیراتونه غواړي. و چې طالبانو دا کومه پروسه شروع کړي دا د ټول افغانستان د خلکو درد نشي دوا کوله. دا مغه یوازې څلوېغ زره کسان چې دي ممکن غوی په خېټه باندې ماړی شي، د نورو سره بیا سکیږي.
برهان الدین سیرت زیاته کړه د معاشي استحکام لپاره باید طالب چارواکي د تجارت او خلکو ته د تنخواه ورکولو زمينه برابر کړي.
په کار داده چې د اسلامي امارات مسولین تجارت لپاره زمينه سازي وکړي، دولتي کارکونکو ملکی کارکونکو د معاشاتو لپاره به زمينه سازي وشي. که څه هم یو میاشت ماش باندې اوس کار روان دي، کچیرته ملکی مامورینو ته په سم ډول او په وخت سره معاش ورکړ شي، نړیوال بشر دوستانه مرستې دوام ولري، نو دا حالت تر ډیره کچې پوری کنټرولېدلی شي.
پروستو کې د خوراک نړیوال پروګرام مشر ویلی وو په افغانستان کې د 13 میلیونو څخه زیات خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. په دوی کې 14 میلیونه هاغ دي چې د خوراک د نشوالي سره مخ دي. او 2 میلیونه ماشومان دي چې د خوراک د کمی خطر ورته ورپېخه ده. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیو نیوز په خاور.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدل او اوري دیشه.
د ویب پاڼې پته ده www.voadnews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiwa باندې.
که زمونږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00 02 25 00 03.
امریکا دی با خبری خبرونه ده. د چمن پولی بندیدو نن 28 مورز ده. تیر شپه ناوخته پاکستانی چارواکو د افغان طالبانو سره د خبرو وروسته په چمن او سپین بولدک ویش کې بند پاتې په سلګونو عام خلک په چمن پولا بابه دوستینه ترنو طرفونو ته پریښودل. دغه عادي خلکو تیر ورځ احتجاجونه هم کړي وو. خونن بیا آل پارټیز تاجر اتحاد د کوټه او چمن ترمنز لوی سړک بند کړی دی چې د اخیرنی معلوماتو پورې د غلار لا بند و. خو د چمن ضلع مرستیال کمشنر جمعداد خان مندوخیل یو وار بیا دغه خبره تکرار کړي چې چمن پوله افغان طالبانو بند کړی ده. دلیو خبریال نعمت الله سرحدی په تفصیلی رپورٹ راکئی.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ چمن پولې د بندېدو په ضد احتجاجونو لړۍ دوام لري. نن د دوشنبه په ورځ آل پارټیز او تاجر اتحاد د لوري د کوټي چمن تر مابز لوی لار د کوژک په غره کې بند کړل سول. څو غوښتنه هم د چمن پول خلاصول وو. د چمن انجمنه تاجران صدر عبدالصادق اڅکزي په دغه محل وویل د چمن پولې د خلاصون د پار لوی لار بندول د دوی اخیرنی ګام دی. مخکې هم دوی احتجاجونه وکړل خو حکومت پاکستان د چمن لار خلاصولو د پار اقدامات نه کوي.
لوی لار چې دغه بند وي در هغه وخت به بند وي چې در سو پر کابل او اسلام آباد او کندهار والي صابو او زمر صوبای حکومت عسکری قیادت دا پړی کنه کړي چې د خلکو کم ستنز دادا ورسوې نه زمر دا بیا کالو تجارت په خوا پشان دا جوړ سو نه درغه وخت پرې با دا لار به دستور بندي ملک لا پیسې لا دا کړي دا
دغه لوی لار د بنجدو لوجه په سلګونو مسافر په لار کې بند پاتو سلوجه د سختو مشکلاتو سره مخامخ وو. دوی وبيو دی وته د خپل مشکلاتو په حق لته دارنګ وویل
مانو مسعود احمد دیون دادی په غره کې ارتال دی په دغه بار کارتل جوړ کړی دي چې د بارډر مسله حل شي او یوه خوبونی خواته چې کوم مسافر نایسي کوم افغان ورونه نایسي چې دا سرایله کې او بارډر پر خکاټ او پر تشکره باندې تا غرا تا کوي. نو د ټولو سمو زار ریکوست کوم دوستانو چې سرکار په موږ باندې فکر او سرکار موږ طرف ته نظر ووساتي چې دا غوښمن مشکلات راحل.
مانوم څه دی ولی خان دا منی ډرایور مسافر مې راوړی دي مو سرکار ته دا خواست کوم چې موږ ته دا روډ لای زنانې و مرزان سره دي دا بارډر لار دا لار مت مثال دی د غوي کې چې دا روډ ډیلای کې
زه شتم اسلام آباد سره روان یم. چمن لزما دلار باندې د ډېر سخت پریشانې زنان سره دي ماشومان دي ودون دي کڅد ټول ملک جام جام کړی دي لغړیان لار بند کړی دي موږ ډېر سخت پریشان یو بده ما دا درخواست دي دا لار خلاصه کی
د چمن پوله یې وشتو زمخ کې افغان طالبانو بند کړل سپر پوله د پاکستان څخه د افغانانو د پار اسنتي ورکول غوښتنه کول چې دا پوله پرنستول د پار د اړخیز خبرې هم وسوي خو ګټوري نه وګرځيږي. تیر شپه نا وخت په چمن او سپین بولدک بن پاته په سلګون افغانانو په مخ د چمن پله خلاص کړل سبل چې د ځای چارواکو په وینا په یو اندازې د لوس زور شاخه ادي خلک د پولي دواړو غاوړو ته سر واوښتل. دغه ادي افغانانو تیر ورځ په چمن سره د شهر کې احتجاجونه کړي وو. چې بیا پاکستانی چارواکو ودې ته تسلی ورکړي وي چې تر ماښامه پورې به ودې ته د افغانستان ته تکول اجازه ورکړل شي. خو د چمن ضلع مرستیال کمشنر جمعادات خرمندو خیل د ویډیو سره په خبرو کې ور بیا دغه خبره تکرار وکړي چې د چمن پل د پاکستان د خوا نه بلکې د افغان طالبان له خوا بند کړل شوی ده. خو د افغان طالبانو د پاکستانی چارواکو سره د خبرو وروسته و خبرو رسنۍ ته د چمن پل په اړه څه قسمه بیان نه دی جاری کړل شوی. نعمت الله سرحدي، وی وی ویډیو، چمن.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com، ټوئیټر @voadiva. د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
وښوې د وس مطبوعاتو ته د کتنې نن مطبوعاتو کوم خبرونه لځې ورکړې د تفصیل به تاسو ته د ډیوا همکار مختار خلیل باندې کوي.
افغانستان نه د امریکانو فوجونو د وټو او په 15 اگست په کابل د طالبانو د واک اختیار د قائمی دورستو عالمی میډیا کې دې مردا خبرونه دې اندېخنو سره خوريږي چې ډیر ضربه د افغانستان په گاونډي ملکونو خصوصا پاکستان باندې د افغان ماجرو بهیر ورماتيږي. پاکستان کې د وړاند دینه د سوار لسلکو نزيات افغان ماجر پراتی دي. اوس داسې خبرونه را روان دي چې افغان ماجر پاکستان ته تلل شروع شوي دي او د دې له وجې د پاکستان افغانستان په خیبر پختونخوا صوبه کې او په خصوصي توګه سرخار په خبر کې د کورونو او د اپارټمنټونو کرایاني ډېری زیاتی شوې دي. په دې موضوع د پاکستان د انګریزي ژبې د اکسپرس ټریبیون اخبار د 23 اکتوبر په غنه کې د اخبار د خبريال د ویصال یوسفزئی یو معلوماتي رپورت خور شوې ده. د رپورت سرخط دی د افغان ماجرو پراتلو په خبر کې د کورونو کرایاني ډېری اوچتی شوې دي. ویصال یوسفزئی اکسپرس ټریبیون کې د چاپ شوی خپل مضمون شروع کې لیکلي دي چې افغانستان نه د امریکای په تاده سره د وټو د ټولو نزيات اوړمبه خراب اثر د افغانستان د گاونډي ملک پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې پستر خار په خبر کې د کورونو د کرایو د زیاتېدو په صورت کې رابرسېره شوې ده. ځکه چې نن سبا خیبر پختونخوا ته او خاص طور سره په خبر ته د افغان ماجرو په ډیر لوی شمیر کې راتک شروع شوې ده. د دې نوو افغان ماجرو پر اتلو او په خبر کې د کورونو د کرایو په زیاتېدو مقامی خلکو مشکلات هم ډیر سیواشي وی دي. افغان ماجر زیاتره په خبر کې حیات آباد یونیورسيټي ټاون شامی روډ او بورډ بازار ته زور کوي او دغلته په درنو کرایو ځان لزینه اخلي. ځکه چې دغو علاقو کې د سود سودا زینه خپرې مان دي او دا د په خبر خار نورو کاروباري سیمو ته په اسانه سره د تلو د پاره هم د افغان ماجرو ډیر د خوخي زینه دي. ویصال یوسف زئی خپل رپورت کې افغانستان نه د ګلاغانو میراغلی یو افغان ماجر حال لیکل د سوک چې د افغانستان د حالاتو نظر ستړي او د خپل بچو د روښانه مستقبل په ارمان سره د خپل بچو پیښور ته راغلي دي. خو پیښور ته پر رسیدو او د کورونو د کرایو په معلومیدو د ګلاغا پریشانې نور زیات شي وي. ګلاغا وایي چې زه د تیرو دوه افتو راسې پیښور کې د یو مناسب کور په لټون کې يم چې خپل کړه پکې واړم. خو دلته پیښور کې د کورونو کرایانه دومره زیات شي وي چې زما د وسنه بهر دي. د ویلې دي چې مان د دوه کمرو د اپارټ اپارټمنټ کرایه 15000 روپۍ غواړي. هر کله چې د 15 کمرو د اپارټمنټ کرایه د 15000 روپو نه هم زیاته ده. ګلاغا په ډیر خفغان سره اکسپرس ټریبیون ته وی چې مقامی انتظامیه باید چې د پراپرټي ډیلرانو او د کورونو د مالکانو افغان ماجرو سره د کیدونکو کی دیناروا سلوک نظام خبر کی. ځکه چې دا دواړه ډلې افغان ماجر په دواړو لاسو لوټي بلکې پرانا ورځي شوکي. خو رپورت جاتی چې د اوچتو کرایانو باوجود پی خبر د خپل خوګوالی په وجه د افغان ماجرو د پاره یو ډیر زړه راخونکې خار دی او دوی پکې په هر قیمت وسیدل غواړي. د پیښور یو مقامی اوسیدونکو عبدالرحیم اکسپرس ټریبیون ته ویلي دي چې افغان ماجر او د دوی بال بچ په خپل خوخه او ډیر په مینه پیښور کې په درنو کرایو ورکول هم اوسیدل غواړي. ځکه چې د نورو خبرونو علاوه دلته پیښور کې د وړاندې نه پراته افغان ماجر هم د دې نوو ماجرو د پاره پیښور کې د اوسیدو یو لوی سبب دی. عبدالرحیم اکسپریس ټریبیون ته دا هم وی چې د افغانستان د غیر یقیني او ګډوډو حالاتو له سببه د افغان ماجرو یو سیلاب په پیښور رامات شوی دی. د دې حالاتو له سببه د اغیزمن شوو افغان ماجرو د کارمونه د پیښور د کورونو مالکان او پراپرټي ډیلران ډیر ناجایزه فائده اخلي. مضمون زیاتی چې پراپرټي ډیلران دا خبره مني چې کرایان ډیر زیات شوی دي، خو د دې وجه دا ده چې کورونه کم دي او جتمن زیات دي. د حیات آباد یو پراپرټي ډیلر محمد امین ایکسپریس ټریبیون ته وی چې په افغانستان کې د حالاتو خرابېدو سره دلته پیښور کې مونږ ته د وړاندې نه پته ولګېدا چې اوس به افغان ماجر را ماتیږي او د کرای د کورونو او اپارټمنټونو غوښتنه به زیاتیږي. خو محمد امین وی چې دا حالات زمونږ په اختیار کې نه دي، ځکه چې د کورونو مالکان چې دومره لوی شمیر اجتمن اوویني نو هغوی مونږ ته ډېرې اوچتې کرایانې اونیسي او د ډېرو زیاتو ضرورتمندو او اجتمندو کرایدارو په وجه به ګراني خامخا زیاتیږي. محمد امین ایکسپریس ټریبیون سره خپل خبره په دې الفاظو ختمه کړه چې زمونږ کار د مالک او د کرایدار ترمنځ خبره جوړول دي او د دواړو خپلو کې په جوړېدو په دې سودا کې صرف کمیشن وی. مونږ کمیشنیان د کرایانو په زیاتېدو خوشاله نه یو.
د واشنگتن ډي سي نا دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده. دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 2 0 5 0 0 3.
د وایس اف امریکا دی وا خبری خبرونه ته وکی. د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال خان د وزیر اعلی په حیثیت باندې د استعفی ورکولو سره په بلوچستان کې د تیر ژوند میاشتې روان سیاسي کړکېچ سرته ورسیدو. دا غا د استعفی لامل د هغه په وړاندې د بے باوري تحریکوم د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې د منځه ویوړل شو او د وزیر اعلی د نوي منصب د لپاره میر عبدالقدوس پسنجو د بلوچستان اسمبلی د سپیکر له څوکۍ نه هم استعفا ورکړه. د دې خبريال حمید سمسور په تفصيلي ريپورت راکړي.
د وزیر اعلی لمنصب زخه د استعفا د ورکولو وروسته د جام کمال خان په ضد باندې د بے باوري تحریک د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې ختم کړل شو. د اسمبلی په غونډه کې پر جام کمال خان باندې ستړي نیوکه وسوي. د مخالفي ډلې مشر ملک سکندر ایډوکیټ تور ولګوي چې د دوی و ملګرو ته د بے باوري د تحریک د پرېښدلو لپاره تر 30 کروڑ روپۍ پوري وړاندیزونه هم وسو.
تمام جو حربې ته و ناکام وي، تمام پلین جو ته و ناکام وي. تو ان شاء الله اگر آپ کا یہ خلوص، یہ استقامت اور یہ عزم ہوگا
ټولی د سیسی ناکام اسولی ټوله پلانونه له خاور سره خاورې سو. کولوی بادار ته ستاسو دغه خلوص ټینګوالی جمعنه او اراده منزوره و که خدای کول د بلوچستان دولسي خلکو په ضد او د دوی د وسایلو د لوټلو والا به بل یو به بیا داسې ګام وانه خلی. د بلوچستان عوامي ګوند میر زور بولیدی وویل چې قدوس بزنجو د اعلی وزیر د منصب لپاره تاکل سوی دی. د په خبره چې او سیاسي کړکېچ ختم سو، موږ به اوس حکومت جوړو.
اب هماري پارټي کی میټینګز جاری هن اور میټینګز میں جو ہے انیشل فیز پہ عبدالقدوس بزنجو کا نام آیا ہے.
اوس موږ د ګوند غونډې روانې دي. په لومړي پړاو کې د میر عبدالقدوس بزنجو نوم مخې ته راغلی دی. پر هغه باندې موږ په یو خوله باندې یو. زموږ د ګوند سي کومه بل برخه ده لاغه سره هم خبرې اترې روانې دي. تکل کو چې د اعلی وزیر له تک زخه بلوچستان عوامي ګوند ته زیان ونه رسېږي. د تیری کې ادم اعتماد لمنځه وړلو وروسته میر عبدالقدوس بزنجو د سپیکر له چوکۍ زخه استعفا ورکړه. د کډوس بجنجو د استفا ورکول ورسته سیاسي چړنکاران اټکل کوي چې په خوانی وزیر اعلی میر جان محمد جمالی به چې د بلوچستان عوامي ګوند سره تړاو لري د سپیکر د چوکی لپاره به تر ټولو مهم کاندید وي. حمید سمسور ویو دیوا کوټا.
دا د وی او ای دی واخ پرونه دا زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی دا @voadiva. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
بیا هم په خیر راغلی. دا وخت په پیښور کې د مازیګر شپږ نیمې په کابل کې د مازیګر شپږ او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د سهار نه نیمې بجې دي. فواد لامې او تاسو په یو ځل بیا د دې ساعت مهمو خبرونو ته راګرځوم. لومړی هم د مهمو خبرونو لنډیز. ملګری ملتونه وایي د افغانستان د نیمې آبادۍ نه زیات یعنی 22 میلیون او 8 لک کسان د سخت لوږې له خطرې سره مخامخ دي او نړیوال دي ورسره فوري امداد وکړي. د تحریک انصاف حکومت د تحریک لبیک پاکستان یا ټی ایل پی دینو غوښتنو ته غاړه کې خوده. د ټی ایل پی د څه باندې 350 نه زیات کسان له بنده خوشي شوي او وفاقي وزیر شیخ رشید ویلي چې حکومت پر ټی ایل پی سره وادو باندې عمل کوي. او په سودان کې د حکومت پر ضد د پوز د کودتا ریپورټونه ورکړل شوي. وزیر اعظم نظر بندې، ایرپورټ بند شوی او خرطوم کې د امریکا سفارت فکرمندي خوده ده. او سم پورا خبرونه. ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان نیمه آبادی د سخت لوږې سره مخامخ ده او هغه ملک کې بشري امداد ته ضرورت په ریکارډ کچه سیوا کیږي. ملګری ملتونه همداراز په نړیوالو غږ کړی چې د افغانستان سره د فوري مرستې وکړي. د ملګری ملتونه د خوراک نړیوال تنظیم یا دبليو اف پی ویلي چې د یو تازه څېړنیز ریپورت تر مخه سر د نومبر میاشتې نه به افغانستان کې 22 میلیون او 8 لک کسان د خوراک د سخت کمښت سره مخامخ وي. دبليو اف پی زیاتوي چې وچکالی یا قحطی، جنگونو، د کورونا عالمی وبا او د اقتصادي بحران له وجې د خلکو ژوند او خوراک ته د هغو رسایي سخت اغیزمنه شوې ده. په دې حال کې سخت ژمی هم را روان دی او ځینو سیمو ته به د مرستو رسایي په آینده میاشتو کې هم مشکل وي. د یو بل خبر له مخې د طالبانو حکومت اعلان کړی چې خلکو ته د کار په بدل کې غنم تقسیموي او دا به هغه غنم وي چې د تیر حکومت په وخت کې د افغانستان په ستراتیژیکو ذخیرو کې ساتل شوی دی. طالبانو ځانته حکومت اعلان کړی خو تر اوسه یې د حکومتي کارکونکو تنخواګانې نه دي ورکړي. د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد ویلي چې حکومت به د تحریک لبیک پاکستان ډلې سره د اتوار یا یکشنبه ورځې مذاکراتو کې په خپلو وعدو باندې عمل وکړي او چې کله عمران خان د سعودي عرب له دورې راستون شي نو دا مسله به د وفاقي کابینې په غونډه کې وڅېړل شي. یاد دی چې د پاکستان مرکزی حکومت د اتوار یا یکشنبه په ورځ د 350 زیات د ټی ایل پی یا تحریک لبیک کسان چې گرفتار شوي وو له بنده خوش کړل او دا وعده یې هم وکړه چې د هغو د یو شمیرو نورو کسانو په وړاندې درد شوي کیسونه به د شروع تر ورځې پورې بیرته واخیستل شي. د تحریک انصاف حکومت پس له هغه دا ګام واخیست چې د ټی ایل پی ډلې پراخې مظاهرې وکړي. شیخ رشید دا هم ویل چې عمران خان سفر ته د تلو نه مخکې خپل وزیر ته ویلی وو چې اف بی آر دی د تحریک لبیک د مدرسو منجمد شوي اساسي بیرته خوشی کړي او هغې ډلې ته د اجازت ورکړي چې په نویو نامو دی مدرسې جوړې کړي. د بلوچستان اعلی وزیر میرجام کمال خان د خپلې دندې استعفا کړې ده. گورنر سید ظهور آغا هغه منظوره کړې او کابینه هم تحلیل شوې ده. بل پلو د وزیر اعلی د نوي منصب د پاره میر عبدالقدوس بزنجو هم د بلوچستان اسمبلی د سپیکر له عهدې نه استعفا ورکړه. د جام کمال په وړاندې د بلوچستان اسمبلی کې د بی باورۍ تحریک وړاندې شوی وو چې د ګل یا دوشنبه په ورځ به رائے اچونه کیدله. د بلوچستان عوامي ګوند ناراض غړي د اپوزيشن په ګډون د وزیر اعلی جام کمال څخه د استعفا غوښتنه کوله. په ټویټر کې په خپل پیغام کې جام کمال لیکلی چې د ډیر ترتیب شوی د سیاسي خندونو سره سره مخبل وخت او انرژي د ټول بلوچستان حکومتداري لپاره ځانګړي کړه. غزیا تکړی شي د بلوچستان عوامي ګوند ډي ام او او د بلوچستان عوامي ګوند خوابدي ډله او د پاکستان تحریک انصاف په ګډون یو څو مسؤل خلک پر اټلونکو ورځو کې صوبې کې د هر ډول زیان ذمہوار وبوي. دا وی وی ډي وته د ملګرو ملتونو د ماشومانو د پاره د بیړنیو مرستو ادارې یا یونیسف ویلي د کوویکس پروګرام د لارې امریکا پاکستان ته د کورونا ضد شپږ دیرش لکه فایزر ویکسینونه ورکړي او سویډن ناروې او سویټزرلند ورته د استرازینیکا څلور لکه دری نوي زره ویکسینونه ورکړي دي. د یونیسف د پاکستان څنګه ویلي دغه ویکسینونه به د یونیسف په مرسته نن د ګل یادوشمې پورز پاکستان ته ورسیږي. ادارې په ټویټر ویلي په تیرو شپږو میاشتو کې د کوویکس د لارې د یونیسف په مرسته پاکستان ته 3.6 کروڑ ویکسینونه رسیدلې دي. پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې په کوهستان سیمه کې د داسو ډیم په جوړولو مامور چینایي انجینرانو او ځایي کسانو باندې د برید نه څلور میاشتې وروسته د چین کمپنۍ ویلي په داسو ډیم بیرته کار روانوي. د وی وی اردو څنګه د خبر تر مخه د چین کمپنۍ ویلي په داسو ډیم د کار د پاره به کارکونکو په پړاوونو کې راو بولی. او روسي خبردار چې په سودان کې د کودتا رپورټونه ورکړل شوی. وزیر اعظم عبد الله حمدوک په خپل کور کې نظر بند شوی او د هغه ملګرو ویلي چې د کودتا تر شا د پوز لاس دی. د سودان سرخار خرطوم کې د امریکا سفارت ویلي چې د ملکی حکومت پر وړاندې د سودان د پوز د اقداماتو په اړه چې کوم رپورټونه ورکړل شوی امریکا سفارت یې سخت اندېښمن کړی دی. په بیان کې دا هم ویل شوی چې امریکا سفارت هغه ګامونه غندي چې سودان کې د جمهوریت پلور او بوري پروسه زیانمنه کوي. رائټرز خبری ادارې د ځایی ټلویزیون په حواله لیکلي چې نن د ګل یادو شنبه په سهار پوځیانو د سودان د وزیر اعظم په کور چاپه وهلي او د دې ترڅنګ د کابینې څلور وزیران یې هم گرفتار کړی دي. د سودان انټرنیشنل ایرپورټ بند شوی او په انټرنیټ کې هم اخلال رامنځته شوی دی. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دی وا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دی وا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دی وا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا دی با خبری خبرونه ته وګورئ. د قانونا ګرځول شوی تحریک لبیک لخوا د تشدد نه ډکو مظاهرو او د دې په نتیجه کې د پولیسو د دریو کسانو وجنې پس حکومت وای تنظیم سره کامیاب مذاکرات کړی دي او د دې مذاکراتو په نتیجه کې د تنظیم نیول شوی درې نیم سوه پوری تنان رها کړی دي او د دوی پر ضد به مقدمه هم ختم کړی شي. ناقدین وای د پاکستان ریاست دا چلند چې څوک طاقت وروي د هغه خبره دی اومنلې شي. راتلونکي وخت کې به هغه خلک چې خپل د حق لپاره پر امنه طریقه باندې اوازونه پورته کوي په دې مجبور کی چې د طاقت استعمال وکړي. د ډیو خبريال اورنګزیب خان په تفصيلي ریپورت راکړي.
د لا قانون ګرځول شوی تاریخ لبیک لخوا د تشدد ډک مظاهره او د دې په نتیجه د پولیسو دریو کسانو وژنې پس حکومت وی توندره و تنظیم سره یې مذاکرات کامیاب شوی دي او د مذاکراتو په نتیجه مرکزی حکومت د تحریک لبیک درې نیم سوه پورې بندیان خوشی کړی دي او د دوی پر ضد به مقدمه هم ختم کړی شي. ناقدین وی یو توندره و تنظیم سره د ریاست د چلن خی حکومت یوازې د خلکو خبرې منی چې د زور استعمال کوي. کورینو چار وزیر شیخ رشید وی شروع رس پورې به د تحریک لبیک غړو پر ضد مقدمه به ختم کړی شي او د دوی نامې به هم فورت شیډول نه وستل شي. پاکستان کې فورت شیډول کې هغه تنانو نامې شاملې کولی شي په چا چې د ترهګرې کاروای شک وي او دوی د خپل یو خار نه بل خار ته تک د پاره پولیسو ته مخکې نه اطلاع ورکوي او اجازه اخلي. تحریک لبیک دا غوښتنه لري پیغمبر اسلام عکسونو په معامله دی د فرانس سفیر د پاکستان نو وستل شي. ولې حکومت د یو داسې توندره و تنظیم غوښتنې مني چې د تشدد نه ډک کاروای کوي، پولیس وژني، حکومت ته کنسل کوي. د دې تپوس په جواب سیړنکار عظیم کاکړ وی د ریاست دا چلند خي ریاست دا اوازونه غلې کولو د پاره هر وخت چمتو وي چې خپل حق د پاره اواز پورته کوي، خو چې څوک د ډنډې یا زور استعمال کوي ریاست ورته ځان تسلیم کړي. عظیم کاکړ وی
استعمال اور بل خواتا بیا یو گن دیر زورور بھی یا د مذہبی جنونیت سہارا اخلی خو بیرتا ددی اثر در سمجھوتا چھ دا دم رزر ددی خبری منل ددی وہر احتجاج تا چھ دی اغا لبیک ویل اور تر اسلام آباد غندی سارا پوری ددی دا جلوسون یا لکول اتیر کالی ہم ارتا یا لکلو نو دا یقینی طور ہم دا خیبر پشتونخوا دا بلوچستان دا خلقو دا انسانانو پر ذہنو کی یو قسم احساس مایوسی او محرومیم پیدا کی یقیناً زو آئے ما چدا چی دیر تیرے کلو چدا دی زیر سا شروع سا دا بلوچستان سا بیا دا فاتا سا ہوئی ستل سو اور پاگو کی یو خاص قسم استحصال چی دی اگر پا پشتنو کی پیدا سو پا بلوسانو کی پیدا سو.
خبریال او سیڑنکار غلام دستگیر وی اڑنبے دا کینیڈا نا تیرول قادری کال 2011 دا پیپلز ون حکومت پر ضد اسلام آباد ته راوستل شو. بیا کال 2011 تیری کې لبیک د مسلم لیگ حکومت پر ضد اسلام آباد کې احتجاجي ناسته وکړه او د نخکارا دا د سی تنظیمونو او احتجاجونو پسې د چا لاس دی، خو پوزي استابلیشمنت دا خبر هم یاد اوساتي چې کله دا سی تنظیمونه طاقت ورشي نو بیا د پوز هم نه مني.
بیا جی په کال 2013 کې په مرکز کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت راغی، نو په د دسمبر په میاشت کې د تحریک لبیک پاکستان مشرانو بیا په لاهور کې یو درنا ورکړو پاغي کې. د دوران کې سم مشرانو د ټی ایل پی سم مشرانو د پاکستان فوج خلاف هم او د فوج مشرانو خلاف هم خبرې وکړې. نو همک خلق چې کم پهل دی د فوج د غي خلاف ته اکشن نه خسته او دای ول چې دا د کام خلق تی همدک خلق بیا دی خلاف هم را پاسې دی خلاف هم خبرې شروع کړې او فوج بیا دا ټایم کې ونه ویل چې دا زمنګ د کام بچی دی او موږ د دې خلاف اکشن نشو اخستي.
کله دم تیری کې لبیک د پوز مرستو خبر ا وخت نه روانه ده. کله کال 2019 د تنظیم احتجاجي ناشته ختمون په وخت د پوز یو افسر مزرچانو ترمنځ رقم تقسیم اولو. د تیری کې لبیک لخوا احتجاج یو ځل بیا داسې حل روان شوی دی چې د استخباراتي ادارې ISI مشر پټاکنه د وزیر اعظم عمران خان او د پوز لخر جنرال قمر جاوید باجوا ترمنځ د اختلاف خبرونه مخې ته راغلي دي.
د وایس اف امریکا ډیو خبرونه ده.
د وایس اف امریکا دی خبری خبرونه ته غوږی. یو ځل بیا په پاکستان کې د تحریک لبیک لخوا د مذهب په نوم احتجاج د وجې د اسلام آباد او پینډی ترمنځ فیض آباد انټرچینج او د سرا تړلې مری روډ په مکمل توګه کنټینر سره بند کړی شوی دی. د دې سره سره په خواو شاسیمو کې د سلګونو په حساب دکانونه او اډې هم بند کړی شوی دی. د دکانونو او اډو د بندیدو سره د خیبر پختونخوا بیلابیلو سیمونه راغلي خلک چې په دې ځایونو کې کاروبارونه کوي سخت اغیزمند شوي دي. په دې حواله سره نور تفصیل د ډیوه خبریال وقار احمد په ریپورت کې واوري.
لا قانون اگر زول چھ تحریک لبیک پاکستان د ډلې لاریون د لاهور نه روانې دو پس د پنجاب خار پنڈی فیض آباد انټرچینج او د سر تړلې مری روډ په مکمل توګه د کنټینر سره بند کړي شوی دی او په سلګونو دکانونو او اډې د امنیت چارواکو لخوا په زور بند کړي شوی دی چې له وجې د ډیرو خلکو کاروبار متاثر شوی دی. زویب حسن چې تعلق یې د خیبر پختونخوا نوخار سیمې سره دی دلته ډیر وخت نه په یو هوټل کې کار کوي. وای چې دغه شان مظاهرو له وجې اکثر له پولیس په زور د دوی کاروبارونه اتړي.
زمون په کاروبار ډیر اثرات پرې وته، داسې اثرات پرې وته چې زمون کاروبار مخکې 40-45,000 کې دوه 5,000 هم نکېږي. نو موږ هوا ته کسان چې دلته لګي سفاره لګي او هغه تورې ملک او نارالي دلته موږ سفاره لګي جی.
د دې ځای کې د خیبر پختونخوا د لرو برو سیمو نه راغلي خلک د یومیه په حساب کار روزګار کوي. دوی وایي چې کال 2019 نه ٹی ایل پی هر کال یخنیانو کې فیض آباد ته د مذهب په نامه احتجاج او پرلت لراشي چې لوجه زمونږ کار روزګار په مکمل توګه ټپ شي. ظفر علی هم فیض آباد کې د چایو او وړو کې هوټل لري. وایي چې کله دلته د پرلت له وجې دوکانونه اتړل شي نو د دې روزګار هم ټپ شي. د دې وینا ده چې د امنیت چارواکو سره اوس بس یو حل پاتې شوی دی چې کله احتجاج پیل شي نو دوی دوکانونه په زوره بند کړي. دې کې ټولو نه زیات زیان مونږ په شان دیاړي مارو ته رسي. کچره امنیتي چارواکو سره قبل څه حل وو نو مونږ به داسې نه کړی دو.
نن موږ یو کس نه پنځه کسان بې روزګاره شوي او داسې موږ نه داسې دنیا په لکونو خلک بې روزګاره دي. نو دا حکومت ته پکار دی که احتجاج د هر سړي قومي حق دی. په جمهوریت کې احتجاج خلک کوي خو دې سردا حالات نه ته د ستان لارې غونډې باندې کې نو موږ غریب خلکو ته ډېر زیات تکلیف دی. تکلیف دا دی چې حد دا چې پرون موږ کم مزدوري کړې هغه نن موږ وخورو.
د چار سدې نه راغلی جانزیب خان هم د لارو بندیز له وجې حکومت نه ګیله منده دی. دا وایي چې زنانو بوډاګانو او ماشومانو ته د بندیز له وجې ډېرې ستونزې دي خو بل اصل لار نشته او مجبورن مونږ پیدل سفر کوو.
که زمانو د سپینګری ته زنانو ته ماشومانو ته غټ تکلیف دی چې دا د دې اړې نه مونږ ډېر مخکې کوشو. تقریبا دا 2 کیلومتره مزل مونږ پیدا وکړو. زه درې بیرې مرګ ته مل کې نه خپم خو کېده نو ډېر بد حالات ته په دې وجه
یاد دیوی چې لا قانون ګرځول شوی تحریک لبیک پاکستان یو ځل بیا د فرانس سفیر وستلو په معاملہ احتجاج پیل کړی دی. د دوی وینا ده چې دوی به تر هغه وخته هلته پرلت وهي چې حکومت د فرانس سفیر له ملکه شړلې نه وي او د تحریک لبیک مشر صاد رضوی یې له بنده خوشې کړی نه وي. بل خو د کورنو چارو وزیر شیخ رشید احمد ویلی دی چې چرې د فرانس سفیر یې د ملکه وشړلو نو پاکستان او اروپایي ټولنې ترمنځ به اړیکې راشي. وقار احمد، وی او اے ڈیوا، اسلام آباد.
دا د وی او اے ڈیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د سودان وزیر اعظم عبدالله حمدوک ویلی فوز د هغه د حکومت خلاف بغاوت کړي او هغه په کور کې نظر بند کړی شوی دی. دا خبر ځایی ټلویزیونونو هم ریپورت کړی دی. رویټرز خبری ادارې تر مخه د ګول یا دوشنبه په ورځ د فوزی عسکرو د کابینې زیاتره غړي گرفتار کړی شوی او جنرال فتح عبدالبرهان د ملک موقتی حکومت تحلیل کړو. د دې وروستو په لارو کوڅو کې ډزې اورېدل شوي او خلکو د زخمي کېدو رپورټونه هم ترلاسه شوي دي. د امریکا حکومت په سودان کې په دې حالاتو باندې سخت اندېښنې ښودلې دي او په سودان کې د جمهوریت بدلون د لار مخه نیولو غندنه کړې ده. په دې موضوع باندې تفصيلي رپورت د ډیوا همکار صداقت جان وړاندې کوي.
رویټرز په خپل رپورت کې ویل جنرال عبدالفتح البرهان چې د خپلواکۍ شورا مشري کوي هم دغه شورا او موقتی حکومت تحلیل کړو او په ټول ملک کې بیړنې حال پر ځای کړو. د رویټرز خبری ادارې تر مخه د بغاوت په حمایت کې بیان پر نه جاری کولو وزیر اعظم حمدوک نیول شوی او نامعلوم ځای ته منتقل کړی شوی دی. دا خبره د اطلاعاتو وزارت کړي چې ښکاری تر اوسه د حمدوک ته پلویانو په لاس کې دی. د اطلاعات وزارت د کودتا په ضد د مزاحمت غوښتنه وکړه او وی ویل په سلګونو زرګونو کسان لارو کوڅو ته راوتلي وو او په سرخار خرطوم کې د پوز د مرکزی دفتر سره نږدې د ډرزو سره مخامخ شوي وو. د ډاکټرانو یوې کمیټې په خپل فیسبوک پاڼه وویل پنخطو کې لږ تر لږه 12 کسان زخمیان شوي دي. د همدوک د دفتر یو چارواکي ایډم حریکا رویټرز خبری ادارې ته وویل پوز په داسې مهال بغاوت کړي چې د وزیر اعظم سره د پوز د مفاهمت لپاره خبرو کې مثبت پرمختګ کېدلو. د پوز او وزیر اعظم ترمنځ د خبرې د امریکي خصوصي استازي جیفري فیلټمن سودان ته د سفر نه ورستو کېدلې. رویټرز د خپل خبريال لکولوای د خرطوم په لارو کوڅو کې د پوز او د خصوصي پیرا ملټري ځواک عسكر په ځای کړی شوی دی. خبریال وای عسکرو د خلکو په حرکت کې خندان راولاړ کړی او احتجاج کوونکو د سودان بیرغ پورته کړی وي او د خرطوم په بیلابیلو برخو کې ټایرونو ته اورونه چولیو. د حکومت نه په مبینه توګه لري کړی شوی وزیر اعظم عبدالله حمدوک اقتصاد پوها او پوخانه سفارتکار دی چې د ملګرو ملتونو سره هم خدمات تر سره کړی دی. د سودان د اوګدې مدیر سي عامر عمر البشیر د احتجاجونو په ترس کې د لری کېدو نه پس په 2019 کې حمدوک د ملک موقتی وزیر اعظم وټاکل شو. په سودان کې د پوزي کودتا خبرونه په داسې حال کې مخه تراغلي چې آئنده کال په ملک کې د عامو انتخاباتو تیاری کېدلو. د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د پوز ځینې عناصرو د حمدوک مخالفت کولو او د سپتمبر په 28 نیټه د عمر البشیر پلویانو د حکومت ته نیولو کوشش وکړو خو بغاوت ناکامه کړی شو او ګڼ شمېر عسکر ونیول شو. د امریکې د سیړنې ادارې اټلانټیک کونسل د افریقایي چارو سیړونکي کیمرن هټسن وای په سودان کې کودتا جمهوریت ته لوی ضربه ده. د وی او ای رپورټ وای د امریکې خصوصي استازي جیفری فلټمن د سوډانی مامورینو سره خبرو کې په سودان کې جمهوریت سره د امریکې د ملاتړ څرګندونه کړې وه.
د واشنگتن دی او تاسو دیو اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلې او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com, ټوئیټر @voadiva.
پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پارا سلاکار خالد منصور په امریکا باندې پاکستان چین اقتصادي پروژې پر ضد سازشونو تور لګولې ده. دا لاول زل ده چې کم لوړپوړې پاکستانی چارواکي نیخ پنیغه امریکا باندې د سی پیک پر ضد سازشونو الزام لګولې. دا په داسې وخت کې چې سی پیک پروژې کارتا لومړیتوب نه ورکولو په سر په مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند سختونه وکړه سره مخ ده. مخالفه سیاستدانان او سړونکو تور لګی نورو ملکونو باندې تورونه لګولو په ځای پاکستان ته خپل گریوان کې قتل پکار دی. د ډیوه خبريال پیر ولایت چاپی تفصيلي ریپورت راکړي.
وزیر اعظم عمران خان د سی پیک لپاره سلاکار خالد منصور ویلی د سیمه د جیو سټریټیجی یا جغرافیایي حالاتو نه ډیره واضح ده چې امریکا د پاکستان او چین اقتصادي پروژې کامیابی نه غواړي. کراچی یو تعلیمی اداره آی بی ای کې غونډه ته وینا په خالد منصور په امریکا او د پاکستان روایتي حریف هند باندې د سی پیک په ضد سازشونو تورونه لګولې دي. هغه ویل تیرو وختونو کې پاکستان د غربي نړۍ سره اتحادونو او مرستو کې زیادي پاتې شوی دی خو اوس پاکستان دا نشي زغملی چې د امریکا او د هند سی پیک په ضد سازشونه کامیاب شي او دا چې پاکستان د عربونو ډالر دغه اقتصادي پروژې د ګټو نه محروم پاتې دشي. که هم پر استو کې وزیر اعظم عمران خان ویلو پاکستان باندې چین مخالفه کیم کې د شاملې دوه لپاره فشار چولی کیږي. خدانو بیزل دي چې کوم حکومتي لوړپوري چارواکي نیخ پنیغ امریکا باندې د سی پیک په ضد سازشونو الزام لګولې وي. دا په داسې وخت چې د پاکستان مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند اقتصادي پروژې ته پام نه ورکولو په سر د سختو نیوکو سره مخ دی. پر استو کې د سرک د پرمختیا کمیټې غونډې پر وړاندې د کمیټې مشر د مخالفه پیپلز پارټي سینیټر سلیم مانډویوالا تور لګولو پاکستان حکومت سی پیک نه پشا شوی دی. د بوبولو ویلو اسلام آباد کې د چین سفیر هم هغه یې سلیم مانډویوالا ته ویلي د پاکستان حکومت د بې غورۍ د لاسه سی پیک د تباهۍ په لوري روان دی. دغه کمیټې غړی بلوچ ملت پال سینیټر طاهر بزنجو وایي چین او امریکا لوی طاقتونه د یو بل سره په ټکراو کې دي. خو د طاهر بزنجو په خبره پاکستان ته بیا خپل ګریوان کې قتل پکار دی.
اگر وہ خوش ہیں یا خوش نہیں ہیں, اگر ہماری اپنی جو ہیں اگر کمزوریاں نہ ہوتی تو تب شاید سی پیک سست روی کا شکار ہرگز نہ ہوتا.
اغول د سی پیک ته اړه خپل نیمګړتیاګان لري کوله بغیر به د سی پیک په شاب بیرونی لا سیاسازش ګرځول مناسبه نه وي. د معاشي چارو وتلي څېړونکي او د خزانې پخوانی وزیر حفیظ پاشا وایي د چینایي کمپنیانو سی پیک کې لګېدلي 1.2 اربع ډالر په پاکستان ورپورې دي. کوم رقم چې د پاکستان حکومت نه ورکوي چې له عملې دواړو خواو ترمنځ بې باوري لرلی شي. وتلي خبریال او د معاشي چارو څېړونکي شهبازان وایي د امریکې لخوا سی پیک مخالفت سپټه خبره نه ده، خو زیاتوي په دې اړه د پاکستان د حکومت نالایکي هم په ډاګه ده.
سی پیک کے اوپر سب جو کام ہو رہا ہے وہ بہت ہی سست رفتاری سے ہو رہا ہے. جو پاک چائنا اسٹیئرنگ ریلیشن شپ کی کمیٹی ایک بنی ہوئی ہے، اس کمیٹی نے 3 میٹنگز کی اور تینوں میٹنگز میں جو اس کے سامنے مسائل آئے ہیں.
اول دوڑ حکومت نے سرکاری چارواکو با نگر سٹیئرنگ کمیٹی درو غونڈو کے دا پخلے شوی دے چھ پاکستان کے اڑوند حکومتی وزارتوں سی پیک سر تڑلے پروجے پا وقت با نے سر تر سوالو کے پاتے راغلی دی. دا وزیر اعظم عمران خان سلاکار خالد منصور لا تر اوسا پاکستان چین اقتصادی پروجے کے چین لخوا 25 ارب ڈالر سرمایہ کارے پخلے کوی. خدا نخی چھ پدی کے سمر سرمایہ کاری مخکے دا پیپلز پارٹی او مسلم لیگ نواز گن اور سمر سرمایہ کاری اس دا تحریک انصاف و حکومت کے شویدہ. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیوا، اسلام آباد.
دا واشنگٹن دے او تاسو ڈیوا آو رہی
زمونگ پروگرامونا تاسو پا ویپانا او پا ٹولنیزو رسنیو باندے ہم کتلے او آوری دلے شے.
دا ویپانی پتا دا voadivanews.com.
او وړاندې کوو سیو اداریه. دغه اداریه د امریکا د حکومت نظر خای
د افریقا په ساحل سیمه کې پروت د فرانس فوج د اگست په 18 تاریخ نایجر سره په سرحد د قطبی مالی په دانګالوس نومي ځای کې لویه سهارا کې د دولتي اسلامي په موجودو ترهګرو د ډرون حمله کړې ده چې پکې د ترهګرو مشر عدنان ابو ولید السهراوی هم وو. د دغه حمله نه پس د فرانس د خصوصي فوج یو دسته په ډرون حمله کې د وجلې شو کسانو د تصدیق کولو لپاره د حمله ځای ته ولېګلې شو. د فرانس صدر ایمانول مخوران د ابو ولید د وجنی د تصدیق کې دون پس په 15 ستمبر خپل یو بیان کې دا د فرانس د فوج یو لوی کامیابی وبلله. د فرانس فوج په ساحل سیمه کې د تیرو اتو کالونو د زیاتی مدیراسي عملیات کوي. د امریکې د خارجه چارو د محکمې ویان نت پرایس ویلی دی چې امریکا د خپل اتحادی فرانس د صدر په دې بیان خوشاله ده چې فوجونو یې د ترهګرو مشر ابو ولید السهراوی وجلې دی. خاغلی پرایس وویل چې امریکا په غربي افریقا سیمه کې زموږ افریقانو اتحادی ملکونو سره په شریکه د ترهګرۍ خلاف او د عامو خلکو د تحفظ لپاره د فرانس د جاری کارروایو ستاینه کوي. د کال 2000 په اخیری موده کې ابو ولید په اسلامي مغرب کې القاعده سره شامل شوی وو. دین پس د تر 5 کلونو پورې د القاعده یو عام وګړی او بیا القاعده سره د تړلو یو شمیر ترهګر ګوندونو مشر وو. د په کال 2015 کې په دولتي اسلامي کې شامل شو او په عظیم سهارا ترهګر تنظیم کې د داعش بنیاد کې خودو چې تر نن ورځې پورې په مالی او نایجر کې خپلې کارروایي کوي. د تیرو 2 کلونو راسه د برکینا فاسو کې هم سلفی جهادي تنظیم کې کارروایې کولی. ابو ولید د لوی سهارا د تنظیم په کال 2015 کې د جوړېدو نه پس د دې کمانډر را روانو. د د په مشرای کې دولتي اسلامیا لوی سهارا تنظیم په افریقانو، امریکانو او فرانسیسي فوجونو باندې کړي حمله کړې دي چې پکې د کال 2019 په مای کې د نایجر او د مالی په سرحدي سیمه کې د نایجر په فوج ناڅاپي حمله هم شامل و. دغه حمله کې 28 فوجان وجلې شوی وو. دوی د کال 2013 په جنوري کې مالی کې د فرانس په فوج خودکش حمله وکا. دین وړاندې دی په کال 2019 کې د نایجر دنه حمله کړې و چې پکې 15 د نایجر او 4 د امریکای فوجان وجلې شوی وو. په کال 2014 کې دوی مالی کې په یو فوجي چوکۍ حمله کړې و چې پکې 4 فوجان او یو شمیر عام خلک وجلې شوی وو. د فرانس د صدر د دفتر نه خور شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې تیر کال ابو ولید زانی د فرانس د شپږو امدادي کارکنانو د وجلو حکم کړی و. د امریکې د خارجه چارو د محکمې ویان نت پرایس د خپل بیان په اخیر کې ویلي دی چې د عظیم تر سهارا د دولت اسلامیه د یو مشر په حیث ولید السهراوی دغه علاقه کې د شر فساد ذمہوار چې پکې د ساحل پسیمه کې بشمیر فوجان او عام وګړي وجلې شوې دي. امریکای خپل افریقانو ملګرو ملکونو فرانس او نړیوالې نړۍ سره د افریقي په غربي سیمه کې د امن او امان او د خلکو د خیر خیګړې د پاره د کیدونکو کوششونو او کارونو د مرستې کول پوخ نیت کړی دی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېګئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorial.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voadnews.com.